دا مشال ریډیو د پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجې سوي د بوریوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه شمې ریپورتونه او شننې در خبرو هم داسې به د خبرونې په دویم نیمه کې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه تاندې هلي هم واوري خو تر هر څه وړاندې مو د دې ساته خبرونو ته پام راړوم چې مجید بابر وړاندې کړي.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویلی دینی عالمانو ورسره د کورونا وایرس مخنیوي د لارښوونو پر عملي کولو موافقه کړې. د خیبر پښتونخوا پوزیشن ګوندونو د ونو کینولو په حکومتي پروژه کې د درغلۍ تورونه لګولي. امریکا په بغداد کې له خپل سفارتخانې ځینې کارکوونکي وباسي. د پاکستان ولسمشر عارف الوی ویلی د هیواد دینی عالمان د کورونا وایرس د زیاتیدونکو پیښو مخنیوي لپاره د احتیاطي لارښوونو پر عملي کولو سلا شوې دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د دینی عالمانو یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې له هغوی وغوښتل چې د جماعتونو له لارې ولس ته د احتیاط سپارښتنه وکړي او د کووېډ 19 په اړه آګاهي خپره کړي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره تعلیمي ادارې تړلې دي او پر خلکو یې له کوره بهر د ماسک یا تنبوزک وهلو غږ کړی دی. تکړه چې دینی عالمانو په اپریل کې د جماعتونو لپاره پر اعلان شو ځانګړو سپارښتنو د بیا عمل کولو ډاډ ورکړی. هغه مهال حکومت دینی عالمانو د جماعتونو امامانو ته امر کړی و چې په جماعتونو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي. د ماشومانو تر 500 کلونو زیات عمر لرونکي خلک د جماعت ته نه ځي او د لمانځه پر وخت خلک له یو بله 2 متره فاصله وساتي. د کووېډ 19 ناروغۍ په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په 1300 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 3200 پیښې ثبت شوې دي. د ویبپاڼې په وینا له دې سره تر اوسه په هیواد کې د کووېډ 19 ناروغانو ټوله رسمي شمیره 4,102 ته رسیدلې چې ورڅخه 8,216 مړه شوي خو 3,05,315 رغېدلي هم دي. په خیبر پښتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو د ونو او بوټو کینولو په حکومتي پروژه کې د درغلۍ تور پورې کړی. د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند دوه سیاستوالانو پرون مشال لیلی وته ویل د بیلابیلو سیمو په سفر کې معلومه کړې چې حکومت نه یوازې په ځینو ځایونو کې ونې نه دي کینولي بلکې په ځینو برخو کې یې 2,000 پیسې لګولې دي. تر دې یوه ورځ مخکې د دسمبر پر 2 اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلۍ د غونډې پر وخت په پروژه کې د درغلۍ د تورونو په لټون لپاره د کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه. دا تر هغې وروسته دا چې د دسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد هم په دې اړه د تحقیقاتي کمیټې جوړولو سپارښتنه وکړه. خو د یو عرب ونو او بوټو نالولو پروژې په اړه د صوبایي اسمبلۍ په ځانګړې کمیټه کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال شوکت یوسفزي پرون وویل اپوزیشن د حکومت په هرې پروژې د ناکامۍ او درغلۍ تورونه پوري کوي. ده زیاته کړه چې که اپوزیشن ګوندونه د درغلۍ ثبوت لري نو ورته دې وسپاري. د پاکستان حکومت د آب و هوا بدلون مخنیوي په موخه د ونو او بوټو کینولو دی پروژې دفاع کوي او بریالی بولی. د جنوبي وزیرستان د تحصیل سره روغه په سګر رغزی کلی کې یو ماین چاودنې یو 12 کلن ماشوم جوبل کړی. نن سهار د جنوبي وزیرستان ایډیشنل ډیپټي کمشنر فحاد الله مشال لیلی ته ویلي چې جوبل ماشوم جی د ډېر اسمیل خان پوځي روغتون ته منتقل کړی او صحي حالت یې اوس ښه دی. فحاد الله زیاته کړه چې په سیمه کې د ځمکې لاندې ماینونو د پاکولو کار روان دی. بلخوا ځایي ولس او د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې په سیمه کې د ماینونو پاکولو کار که په صحیح توګه کېدی نو بیا به هر اونۍ دا ډول پیښې نه رامنځته کېدی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زرمی خلیزاد وایي په ترکی کې له چارواکو سره د سولې پر بهیر خبرې کوي. نوموړي پرون مازیګر په ټویټر لیکلي چې د سیمې د سفر په لومړي پړاو کې انقرې ته ځي او تر هغې وروسته به په دوحا کې د افغان حکومت او طالبانو له پلاو سره په ملاقات کې وګوري چې امریکا د سولې خبرو د طرزالعمل په لړ کې د وروستي پرمختګ پر اساس څنګه مرسته کولی شي چې د یوې سیاسي طرحې او تلپاتې اوربند لپاره چټک پرمختګ وشي. افغان حکومت او طالبانو د دسمبر پر دویمه د سولې د خبرو پر کړنلاره د توافق اعلان وکړ. دواړو خواوو د سپتمبر له 12مې راهیسې پر دې موضوع بحث ته دوام ورکړی. وروستۍ خبر دا چې امریکا په لنډمهاله توګه په بغداد کې د خپل سفارت ځینې کارکوونکي وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او عراقي ملیشو سره د امریکا ترنګلتیا زیاته شوې. په بغداد کې امریکایي سفیر میتیو ټیولر پرون په رسنو کې تر تازه راپورونو وروسته تایید کړه چې په سفارت کې په عارضي ډول عمل کموي. د امریکایي سفارت پر فیسبوک پاڼه په ویډیوي بیان کې ټیولر وویل دی او ډیپلوماټانو او پوځي سلاکارانو اساسي غړي به تر ډیره وخته په سفارت کې خپل کار ته دوام ورکوي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوس هم راځو د ریپورټونو پر لور. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ویلي د هیواد دینی عالمان ورسره سلا شوي دي چې د کورونا ناروغي دویمې څپې مخنیوي لپاره به حکومتي لارښوونې عملي کوي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د عالمانو غونډه جوړه کړې وه چې پکې له هغوی وغوښتل چې نه یوازې په جماعتونو کې احتیاطي لارښوونې عملي کړي بلکې خلکو ته دې هم د احتیاط سپارښتنه وکړي. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د ټولنې یو استازي د ولسمشر الوی د غونډې او اقداماتو هرکلی کړی دی. سراج ظهیر نور حال راکوي.
د دسمبر په درېمه نیټه په اسلام آباد کې صدر ډاکټر عارف الوی د پاکستان د عالمانو په دې کانفرنس کې وویل په دې هیواد کې د کورونا په دویمه چپه کې د دې رنز د اخته کسانو شمیره ورځ تر بله سیوا کیږي چې د حکمرانانو او عالمانو په ګډون یې د هر ذمہوار وګړي سره اندېښنې پیدا کړي. د نوموړي په خبره په دې کانفرنس کې ګډونوال ټول عالمان د دې سره په دې سلا شول چې د روان کال د اپریل په میاشت کې چې په جماعتونو کې کومې لارښوونې یا ایسوپیز خپل کړل شوي وو هغه به په دې مچپکه هم عملی کوي. او داشن بولمای کرام د ممبر او محراب نه پخپلو تقریرونو کې د کورونا د مخنیوي په مخه احتیاطي لارښوونو په اړه اولسته پوهاوی ورکوي.
علما نے اتفاق کیا اس بات پر کہ ہر اجتماع
دی وی علمانو په دې خبره اتفاق کړي چې په هر اجتماع یا غونډه کې به پخپلو درسونو کې پوهاوی خوروي او پخپلو جماعتونو کې به احتیاطي لارښوونې عملی کوي. او دا هم چې د دې په وینا به خلک په بازارونو کې هم احتیاط کوي. نو دا سی بوشي چې په ټوله معاشره کې به د دې اثر کیږي. حکومت چې ولس احتیاطي لارښوونې وي د هغې ټولو عالمانو د عملي کولو تکرار کړی دی. روان کال د مارچ په میاشت کې چې کله د کورونا په لومړۍ چپه کې د کورونا کیسونه راغلل له هغې وروسته د اپریل په 13مه صدر ډاکټر عارف الوی د عالمانو سره په ګډه شل نکاتي لارښوونې اعلان کړې. په دغه لارښوونو کې ولس د جماعتونو په اړه وي چې پکې ویل شوي وو چې جماعتونو کې به قالینونه نه غوړول کیږي. ماشومان او د 500 کلونو نه زیات عمر کسان به جماعتونو ته نه ورځي. خلک به په صفونو کې د یو بل نه فاصلې ساتي او د سونه به په کورونو کې کوي. په جماعتونو کې به ګڼې ګونې نه جوړوي او دارنګ به خلک تر ډیره وخته هم نه ساریږي. مشال ریډیو چې د حکومت لخوا د اعلان شویو احتیاطي لارښوونو په عملي کولو کې د عالمانو په کردار باندې په پیښور کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي ډاکټر اشفاق الرحمان نو پوښتل نو داغه وینا وه. په پاکستان کې د کورونا لومړی چپې راتلو وروسته د مارچ په 13مه په اول ځل د دې رنز نه د مردان په منګا کلی کې سعادت خان نومیتن مړ شوی وو. د عالمانو او د پاکستان د صدر ډاکټر عارف الوی دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د دسمبر تر درېمې نیټې پورې په دې هیواد کې د کورونا اخته کسانو شمیره د 4,00,000 اوړېدلې او دا رنګتي 3,00,000 بیرته رغېدلې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د روغتیا پالانو سازمان پاکستان میډیکل اسوسییشن ویلي کووډ ناروغي په 13 ورځو کې 10 ډاکټران وژل دي. له دې سره له مارچ راهیسې په پاکستان کې له ناروغي د مړ شویو ډاکټرانو او نور روغتیایي کارکوونکو شمیر تر 300 زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په د نورې نړۍ په څیر په پاکستان کې هم د دې ناروغي دویمه څپه راغلې ده. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
پاکستان میڈیکل ایسوسیشن یا پی ایم اے پخپل یو رپورٹ کې ویلي د نومبر 28 نه تر د دسمبر 2 منټه پورې د ملک په مختلفو خارونو کې لس ډاکټران د کرونا له وجې مړ شوي دي او ایواز په 9 نومبر په کراچۍ، لاهور او ملتان کې شپږ ډاکټران مړ شوي. د پی ایم ای راپور تر مخه د دویم څپې دوران د نومبر میاشتې نه تر اوسه د کرونا له وجې ټول 13 ډاکټران مړ شوي دي چې ورسره د مارچ میاشتې نه تر دسمبر پورې په ملک کې د طبي عملیې د مړو شمېره 308 ته ورسېده. د پېښور د لیډ ریډینګ هسپتال ویان محمد اسم د دسمبر په 3 مشال ویډیو ته وویل د دویم څپې دوران ایوازې په یاد هسپتال کې د 500 زیات ډاکټران او د طبي عملیې نور غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي او د روان کال مارچ میاشتې نه تر دسمبر پورې دا شمېره د 300 زیات جوړیږي. مشال ویډیو چې د نوموړي نه تاسو کړو چې په دومره زیات شمیر کې د ډاکټرانو او طبي عملی ټیسټونه مثبت راتلو وجوهات څه دي؟ نو محمد اسیم وایي په پاکستان کې د نومبر 12 نه یو وار بیا هر ورځ د 2000 نه زیات د کرونا وایرس مثبت کیسونه مخې ته روان دي. که څه هم په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې د کرونا فعال کیسونو شمیره د 9000 نه هم کمه وه، خو اوس دغه شمیره شاوخوا 25000 ته رسیدلې ده. په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې ډاکټرانو ویره څرګنده کړې وه که حکومت د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو دا څپه به د لومړۍ په نسبت زیاته خطرناکه وي. د کراچۍ د جنا هسپتال ډاکټر عمر سلطان د نومبر په 13 مشال ویډیو ته ویلي وو په یاد ښار کې حالات د خرابۍ طرف ته روان دي. په ټولو سرکاري هسپتالونو کې کټونه ډک شوي دي او شخصي هسپتالونو کې هم ناروغانو ته 2-3 ورځې انتظار وروسته کټ ملاویږي. د اسلام آباد د پیمز هسپتال ډاکټر اسفندیار خان د زیارت پر ورځ مشال ویډیو ته وویل یو خوا ورسره د کرونا په واټ کې ډیر په کم شمیر کې کټونه خالي دي، نو بلې خوا ته هر ورځ ډاکټران هم د کرونا له وجې متاثره کیږي او صرف د دویمې څپې دوران په پیمز هسپتال کې 200 پورې ډاکټران او د طبي عملی نور غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي.
یو ډاکټر چې بیمار شي کنه هغه نقصان ډېر زیات دی، ځکه چې بیمارانو ته د علاج لپاره ډاکټران کم شي، هغې سره چې ډاکټرانو کوم قوت کې اوسه کومو کسانو ډیوټي کړې عام کورنټین شي نو موږ عمله کمه شي، ډیفینیټلي خلکو سفر کېږي، دی وجه نه بیمارانو سفر کېږي.
پاکستان حکومت د کرونا وایرس دویمې څپې مخنیوي لپاره احتیاطي لارښوونې په جاری کولو سره د اکتوبر 28 نه په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمي وګرځول. په اسلام آباد کې د صحت وزارت ویان ساجد حسین دی وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې ټیمونه یې په نیشنل کمانډ ان اپریشن سینټر یا ان سی او سی کې ناست وي او صبح سره د سلا مشورې وروسته فیصله کوي. د نوموړي ویناوه په کومو سیمو کې چې د ناروغانو شمیره زیاتیږي نو هغلته دوی سمارټ لاکډاون لګوي. په کومو مارکیټونو د ودونو حالونو او یا داسې نور د رش والا ځایونو کې که په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي نو هغه بندوي او د نومبر 26 نه تر د دسمبر 24 نیټې پورې په ملک کې ټولې تعلیمي ادارې هم بند کړي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د جنوبی وزیرستان په سره روغ کلی کې پرون د زمکلان دی بم 14 سوې چې پکې یو ماشوم ارجوبل سوې دی. ځایی اوسیدونکو او د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال علمزیب مسید وایي په سیمه کې اکثره د زمکلان دی بمونو 14 کېږي چې پکې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. د پر حکومت او ریاست تور پورې کوي چې د بمونو پاکولو کار په جدي ډول نه کوي، خو د جنوبی وزیرستان یو انتظامی مشر فهید الله نن سهار مشال ریډیو ته ویل چې د امنیتي ځواکونو سرتیري ځمکلاندي بمونه پاکوي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان تحصیل سره روغا کلی ساګاړ راغزی کښې تېره ورځ مزدیګار مال ماین چودنا شویردو چې په نتیجه کښې یې د اوساما په نوم پېژندلی شوی دولس کلن ماشوم پرهر جلی شوی دی. په موقع موجود محمد ولی د ماین چودنې حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي د ماین چودنې پر لاپسې روانې دي.
پوره یو سال پنځه بونه پنځوس واقعي چې کمدي ته بلاست په شمالي وزیرستان شو په جنوبي وزیرستان شو خصوصي تامینو ته رپورټ شوي دي. دغه لیګ ماین د مکې کېږي تر اوسه پوره دوه نیم سوه پوره چې کمدی خلک بلاکې زخمي شوی دی یا په شمر شوی دی. خصوصي د زنانه او د وړکې بچیونې چې کوم تعداد دی هغه ډېر زیات دی. سپوهي چې کوم رو تر اوسه پوره نه یعنی په مطمئن نه وي په دغه باندې حکومت سټیټ دا ته تیار نه دي چې دغه خالي تسلیم کړو چې
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فہید اللہ ویائی چې په ماین چودنې کښې پرهر جلی شوی ماشوم سره او مالی مرسته کېږي او په سویلي وزیرستان کښې په مځکه کښې خوندي ماینونو په صفایي باندې ها چار راونه دو
د زیړ ماین وو داسې کلونا ټایپ اکثر ماشومان چې دی هغه نه پوهېږي د وجې واقعه جوړه شي نو الحمدلله ماشوم خو بچت سوه ده سی ایم ایچ ڈی خان ته رسوله ده او انشاءالله سمره سپورټ د ډسټرکټ اډمنسٹریشن طرف نه یا
وزیرستان سیمے سپین کمر پدریام اکتوبر ہم دبارو دے گولا چاو دے دل چې په نتیجه کښې یې شل کالن جنت الله پر هر جلی شوی و. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو تور پورې کړی چې د ونو بوټو کښېنولو په حکومتي پروژه کې درغلی سوی دی. دا به داسې حال کې ده چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد هم د یو عرب ونو بوټو نیهالولو په پروژه کې د درغلیو تورونو په اړه د پلټنیزې کمیټې جوړولو سپارښتنه کړې ده، خو حکومت دا نه مني. په دې اړه تفصیل د فرخند اسد په دې رپورټ کې.
روانه اونۍ د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ په غونډه کې مخالفو سیاسي ګوندونو د واکمن پاکستان تحریک انصاف په دوو لویو پروژو بلین ټری سونامي او بی آر ټي پروژه کې د مبینه شوو درغلیو په اړه د یو تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. د دسمبر پر درېیمه د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړي احمد کندي له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل مخالف سیاسي ګوندونه داسې ثبوتونه لري چې ګنې په صوبه کې د یو ارب ونو بوټو لګولو پرو بلین ٹری سونامی په شمول په ځینو لویو پروژو کې مالی درغلی شوی دی.
پاکستان کې چې څومره جنګلات دي هغه د 50% جنګلات چې کم دي خیبر پختونخوا کې دې کې پرابلم دا شوی دی چې مونږ دې حکومت ته دغه خبره کړې ده چې دا پروجیکټ خو چې کم تاسو پرنسپل دي یا دا چې کومه رود هغه ډېره ښه ده، د دې امپلیمنټیشن کې ډېرې مسئلې شوي دي، دې کې ډبل پیمنټ شوي دي، دې کې بوټي لګېدلي نه دي او پیسې پرې وتې دي. یو کمیټي مونږ اسپیشل کمیټي جوړه کړه، په دې باندې اسپیشل کمیټي چې کله ویزیټ کولو سایټو دې په پاسې
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په خپل لومړني دور کې په 2014 کال کې د یو ارب ونو بوټو لګولو پروژه د بلین سونامی ټریز په نوم پیل کړې وه او دا یې هم ویلي وو چې له دې سره به په صوبه کې د ځنګلونو شمېره زیاته شي او پر ځنګلونو د ډکو ځمکو شره به پنځه فیصده زیاته شي او دغه به پنځه ویشت فیصدو ته ورسیږي چې پکې په ملکن او د صوبې په جنوبي ضلعو کې زیاتې ونې بوټې کرل شامل وو. خو د دیرنا د عوامي نشرګوند صوبایي اسمبلۍ غړي بهادر خان د دسمبر په درېیمه مشال راډیو ته وویل حکومت چې په ملکن کې د ونو کرلو کمه شمېره ښایي هغه په نظر نه راځي. د پاکستان سپریم کورټ ته دسمبر پر لومړۍ نیټه په دغه هیواد کې د عربونو ونو لګولو د پروژې په اړه د یو کیس اورېدنې پر وخت چیف جسټس گلزار احمد په خیبر پختونخوا کې د یو عرب ونو بوټو د نالولو په پروژه هم نیوکې وکړې او دا یې وویل که د خیبر پختونخوا حکومت یو عرب ونې لګولي دي نو دغه بیا په نظر ولې نه راسي. بلخوا بلین ټری سونامي کې د مبینه درغلیو لپاره د صوبایي اسمبلۍ د یوې ځانګړې کمیټې مشر شوکت یوسفزي د دسمبر په درېیمه مشال ریډیو ته وویل مخالف سیاسي ګوندونو سره که د ونو کرلو د پروژې او یا نورو منصوبو کې د درغلیو ثبوتونه وي نو وړاندې دې کړي.
اپوزیشن د شروع ورځ نه هغه هر شي ته وي دا ناکام دی، دا پراجیکټ خراب دی، په دې کې کرپشن دی. موږ ورته دا وایو چې بھائی پراجیکټ خو شوی خو تاسو کرپشن شوی دی نو موږ ته څه راکړئ چې کوم ځای کې شوی دی؟ موږ هغه خلاف کاروایو اچ د څنګه نیول کوي چې بس دا کرپشن دی او دا بیا دلته خو پراجیکټ نه دی کېږي نه داسې
وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې په ټول هیواد کې د لسو عربو ونو بوټو د 15 کلنې پروژې د پیلولو پر وخت ویلي وو چې د دوی د ګوند په خیبر پختونخوا کې د ونو بوټو د کرلو پروژه ټوله نړۍ ستایلی او ځکه یې هم اوس د ملک نورو برخو ته غځوي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی سرچینې وایي د دواړو لورو کمیټې شای سبا رسمي خبري پیل کړي. سرچینو نن مشال رډي ته وویل چې هڅه کوي د سولې د خبرو پر ایجنډې د باس لپاره کمیټې نن جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو پلاویو د دسمبر پر 2 د سولې د خبرو پر کړنلاره د موافقې اعلان وکړ. په عین وخت کې پاکستان هم پرون د دواړو خواوو ترمنځ توافق د پام وړ ګام بللی او هرکلی کړی دی. پامیر ساحل په اسلام آباد کې د مشال رډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي او په پایل کې ورڅخه په قطر کې د کمیټې د جوړولو په اړه تفصیل غوښتی دی.
قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیمونو تنزدې سرچینو نن سهار مشال ریډیو ته دا تایید کړی دا چې په پلان کې ده د طالبانو او د افغانستان د حکومت د یوې کمیټې رسمي خبرې هغه د شنبه پر ورځ باندې پیل شي چې د بین الافغاني مذاکراتو د ایجنډا لپاره چې کوم موضوعات دي په هغې باندې خبرې شروع کړي. دغه سرچینو دا خبره وکړه چې کوششونه روان دي چې د شنبه د کمیټو د غونډې نه وړاندې دغه کمیټې حتمی شي او د هغې اعلان وشي.
طاهر خان صاحب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل دي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلار د موافقې هرکلی کوي. په دې اړه باندې لږ معلومات راکړئ.
پاکستان د طالبانو او د افغانستان د حکومت مابین په طرز عمل باندې کوم اتفاق شوی دی دا غي هر کلی کړی دی. د پاکستان د بهرنی او چارو د وزارت ترجمان زاهد حفیظ چودھری اسلام آباد کې یو خبری ناشته ته ویلی دی چې طرز عمل باندې د اتفاق نه داسې ښکاری چې دواړه غاړې د افغانستان د مسلې سیاسي حل ته ژمن دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان دغه دغه اتفاق ته یو لوی پرمختګ د په نظر باندې دی او د دې لوی او هم پرمختګ ویل دي. دا خبره موږ چې پاکستان هیله مند چې د بین الافغاني مذاکراتو به کامیابې نتیجې وي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان شزی د کورونا وایرس جهانی وبا له کبله تر ټولو زیاتې ناخوندي او زیانمنې پاتې شوې دي. نوموړي پرون ماښام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې آنلاین غونډې ته په وینا کې ویل افغانستان په سږنی ژمي کې د کووید 19 له دویمې څپې سره مخامخ دی. د دې وبا پر مهال د نړیوالې سولې لپاره د ملګرو ملتونو د مشر انټونی ګوتریس غوښتنه هم تکرار کړه. د اسمت ساروان رپورټر
ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپرېدا د تمو خلاف د برابرۍ سبب نشوه. په پرمختللو او پرمختیایي هیوادونو کې نابرابرۍ او تشي لا زیاتې کړې. ښاغلی غنی چې تېر ماښام یې له کابل څخه په آنلاین ډول د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته وینا کوله وویل له کورونا سره د مبارزې په کنټرول کې د افغانستان چلند بریالی و. خود خلکو او پتیره بیا افغان شزو ته د زنګړو مالی مرستو د پروګرامونو د نشټوالي یادونه وکړه. وی ویل
وی ناو نو دات وومن هاف سفرد د موست.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېر یې ځان ناامنه احساس کړی. اوس باید د کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې جدي ګامونه واخلو او په هیواد کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې په اړه بیا ډاډ ترلاسه کړو.
کال فار پیس ات هوم.
ولسمشر وویل افغانستان په اوس وخت کې په ښه حالت کې دی چې د غذایي مسؤلیت او بشري امنیت په برخه کې ډاډ ولري. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 20,000 افغانان په کورونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 1,041 تنه مړه شوي دي. خو ګمان کېږي چې په دې وایرس د اخته شویو کسانو او دغه راز ورڅخه د مړو شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډېر دی. افغانستان په فبروري میاشت کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت کړه او وروسته په جون کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر ناببره ډېر زیات شو. اوس افغان چارواکي وایي چې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر ډېر کم شوی. خو ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو د دوهمې څپې په درشل کې دی. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې ژمی را روان دی او د افغانستان امکانات خورا محدود دي. له بلې خوا خلک د کورونا د مخنیوي لپاره پر سپارښتنو غوږ نه ګیروي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. تیتسو ناکامورا هغه جاپانی ډاکټر و چې لومړی یې په افغانستان کې کلینیک پرانست او بیا یې په ننګرهار کې یو لوی دشته سمسور کړه. نن د نوموړي لومړی تلین دی. وسلوالو د تیر کال د دسمبر پر څلورمه د ناکامورا پر موټر ډزې وکړې چې پکې د ژوبل او بیا په روغتون کې مړ شو. پامیر ساحل د ډاکټر ناکامورا ژوند ته کتنه کړې ده.
تیتسو ناکامورا له جاپان د روغتیایی خدماتو په مخه افغانستان ته ورغلی وو او یو کلینیک یې جوړ کړی وو، خو چې ویلیدل چې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې وچکالی د بېوزلۍ، روغتیایی ستونزو او مړینو یو لوی لامل دی، نو د دښتو سمسورولو هڅې یې پیل کړې. د جاپان این ایچ کې ټلویزیون ته په یوه مرکه کې وویل د کلینیکونو او روغتونونو په انتظار خونو کې د ماشومانو ژړاګانې اورېدل کېږي او تر هغو چې یې درملنه پیلېږي مري. ناکامورا وویل شاوخوا هر ورځ دا پیښېدل او ماشومان دومره خوار ځواکي ول چې ان دستونو هم وژلی شول. دې حالت ته په کتو ډاکتر ناکامورا فکر وکړ چې که خلک د څښاک پاکې اوبه او کافي خواړه ولري نو ژوندي پاتې کېدای شي. درې اویا کلن ناکامورا د جاپان په لویدیځ کې زیږېدلی و، طب یې ولوست او پر 1944 زیږیز کال یې په پېښور کې د جزام یا خوراړې ناروغۍ د درملنې په یوه کلینیک کې کار پیل کړ. خوراړه په ځینو سیمو کې کوړ هم بلل کېږي او یوه جلدي ناروغي ده. رویټرز اژانس کاږي د په پېښور کې د هغو افغان کډوالو درملنه کوله چې په 1999 زیږیز کال کې پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد د یرغل له وجې کډوال شوي ول. ناکامورا پر 1999 زیږیز کال په افغانستان کې کلینیک پرانیست. د ده په وینا افغانان یې له پامه نه شو غورځولی. په 1999 زیږیز کال کې طالبان پر افغانستان واکمن شول او څه موده وروسته پر 2000 زیږیز کال افغانستان سختې وچکالۍ وځپه. د اژانس په خبره د وچکالۍ له کبله د ناکامورا کلینیک ته لسګونه لوږې ځپلي ناروغان ورتلل، نو ځکه هغه د ستونزې هواري په مخه لومړی کویان استل پیل کړل او بیا یې د جاپان او افغانستان سیندونو یو بل ته ورتوالي ته په کتو د نهر او ویالو جوړولو ته مخه کړه. پر 2003 زیږیز کال یې کار پیل کړ. رویټرز اژانس وایي پر هماغه کال ډاکټر ناکامورا رامون مکسایسی جایزه وګټله چې د آسیا نوبیل انعام په نوم هم یادیږي. ناکامورا له افغانانو سره یو ځای شپږ کاله کار وکړ. زیاتره چارې د ننګرهار په سخته ګرمۍ کې په لاسونو بشپړې کړې او بلاخره یې اوږده ویاله وایستله. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلي چې هغې ویالې د ننګرهار په کلیوالو سیمو کې 14,000 هکتاره بیدیا بیا ژوندۍ کړه او د همدې خدماتو له لامله لومړی بهرنی وګړی شو چې حکومت ورته د افغانستان تابعیت ورکړ. ناکامورا این ایچ کې ټلویزیون ته وویل د ډاکټر په توګه تر دې ښه نور هیڅ نه دي چې ناروغ جوړ کړي او کور ته یې واستوي او شاړې ځمکې بیا آباد کړي. د په مرکه کې ټلویزیون ته ورزیاته کړې وه چې په روغتون کې د یو ناروغ درملنه کیږي، خو ویالې ټول کلی بیا زرغون کړ چې بیا ژوندي کولو یې زخت خوشاله کړی و.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
په برتانیا کې له نن څخه د کورونا ناروغي واکسین ورکول پیلېږي. چارواکي وایي په لومړی پړاو کې به 400,000 خلکو ته د کورونا واکسین ورکړي. د دسمبر پر لومړی د برتانیا حکومت د دواګانو او روغتیایي شیانو د نظم اداري په سپارښتنه د کورونا واکسینو ورکولو منظوري ورکړې وه. دا واکسین د جرمني بایو انټیک او د امریکا فایزر کمپنۍ په ګډه جوړ کړي. د امریکا د دواګانو او خړو ادارې تر اوسه د دې واکسینو منځورین نه ورکړې، خو د هغه هیواد درې پخوانی ولسمشرانو باراک اوباما، جارج ډبلیو بوش او بل کلنټن پر واکسین د خلکو باور زیاتولو لپاره ویلي چې د کیمرې مخې ته د واکسین ستنو لګولو ته تیار دي. اسمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
بریتانیا لومړنی لویدیز هیواد دی چې د کووید 19 عمومي واکسیناسیون ته اجازه ورکړه. په بریتانیا کې سرلنن څخه سلګونو زرو خلکو ته د کورونا وایرس واکسیناسیون پیلېږي. ټاکل شوی چې فایزر کمپنۍ د دغه هیواد روغتیا وزارت ته 800,000 دوزه واکسین وسپاري چې 400,000 تنو ته پیشکاری کړي. د بریتانیا د روغتیا وزیر مټ هانکاک د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې هیواد یې د امریکا د فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنیو له لوري جوړ شوي واکسین ته د تزریق اجازه ورکړه، اعلان وکړ چې د کووید 19 په وړاندې مرسته پلار ده. دغه واکسین دریم یا ورستی پړاو ثابت کړ چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې 95% اغیزمند دی او حتی بوډاګان هم د دې وایرس په وړاندې ساتي. د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په بریتانیا کې د واکسین بریالیتوب ته سترګې نیولې او وایي چې په بل ګام کې دوی هم دا واکسین خپلو هیوادوالو ته ورکوي. د کورونا واکسین که لیوی خواه انسانانو تا دادی خطرناک وایرس بوراندی مقاومت ورکوی، لبل خواه دا نره اقتصاد چی پتیر نشتی یو کال که دادی وایرس لکبل سخت زیان من شویده بیرته پپشو دروی. دا استرالیا دا روغتیا وزیر گریچ هانس وایی لبریتانیا و روسته با استرالیا هم خپلو خلکو تا واکسین ورکری. په همدې حال کې د امریکا درې پخواني ولسمشران باراک اوباما، جورج دبلیو بوش او بیل کلینټن د دې لپاره چې د کورونا واکسین پر خوندیتوب د خلکو باور ترلاسه شي په خپله خوښه حاضر شوي چې د کامرو په وړاندې واکسین وکړي. دا درې سیاسي مشران هیله مند دي چې دا ډول اقدام به د کورونا واکسین په اړه د امریکا ټولنې ته مثبت پیغام ورکړي او عام خلک به پرې باورمن شي. د امریکا د خوړو او درملو اداره د فایزر او بایو انټیک کمپنیو پر واکسین څېړنه پیل کړې او تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د دغه واکسین خوندیتوب تایید کړي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي چې شاید د روان دسمبر تر نیمایي پورې په دغه هیواد کې واکسیناسیون پیل شي.
په خوست کې یو شمیر مازورانو له حکومت د اسانتیاو غوښتنه کړې. دوی پرون د مازورانو نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې غونډې پر مهال مشال راډیو ته ویل چې د ملي امنیتي ځواکونو یو شمیر سرتیري چې د جګړې او نامنیو پر مهال مازور سوي په میاشتو له تنخواو بې برخې پاتې وي. د خوست د مازورانو د ټولنې مشر وایي پر حکومت غږ کوي چې د دوی په نوم ورغلي نړیوالې مرستې دي وروسپاري. چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو سرتیرو ته یا خاګانی ورکړی دی او مازورانو ته د اسانتیا او برابرول هڅ کوي. په دې اړه تفصیل نجیب لالو خیل راکوي.
په خوست کې یو شمیر معلولین وایي د سرپناه په ګډون د ژوند په هره برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي د ټولنې د روغو خلکو په شان معلولین هم کورنۍ او اولادونه لري، خو دوی د خپلو کورنیو د لګښت او د ماشومانو د روزنې مالي توان نه لري. معلولینو یاد غوښتنې د پنجشنبې په ورځ خوست کې د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. خیرالله چې د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د څړبني کلي اوسیدونکی دی او د ملي اردو په لیکو کې یوه پښه د لاسه ورکړې وایي:
د دولت نه موږ غوښتنه کوو چې موږ خاکا حقوق په ټیم نه روکوي، کنه په دغه مشاتو نیم کور نه کېږي. چا شپږ زره معاش ده، چا اته زره معاش ده، موږ ته بې صدي کام نیولې. تقریبا د اته میاشتې کېږي موږ په نمرو لګیا یو. کوبل ته لوړ شه، خوست ته لوړ شه، کوبل ته لوړ شه، خوست ته لوړ شه.
د معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل هم له حکومتي ادارو غواړي معلولینو ته هغه حقوق ورکړي چې د هیواد په قوانینو او د افغان ولسمشر په فرمان کې موجود دي.
چې په کومو ارګانو کې کوم رئیستو کې معلولینو ته خپل شای ورکړل شوی یا سکودوري یا مموري، دا دولت نه دی ورکړی. موږ غاټ په کوم دولت نه د ګردو په شپانه کې ډېر جونه خالي دي، په نورو رئیستو کې خالي دي. موږ ته شی نه درمایبېسپر کنه بي خو نه لوس نه دغه سکودوري هر شی کلش ممرتوب کلای شي.
یو مایوب چې په دواړو سترګو نابینا دی ویل نه کال د ملي اردو پولیکو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې دندې اجرا کړې دي. دی وایي:
میاشت په هزار افغانۍ سي هغه زه ماشومانو ته درس ته ورسوم، تعلیمي تربیت ته ورسوم، مریضۍ ته ورسوم، زه خاص خاروک ته ورسوم او بل شی وکړه کیمیا صاحب وکړه چې زه وته ورسوم. په دموت ګور سیرات کې تو خپل فکر وکای چې بیس میته نن مرار کولای کیږي، نو ماشینه په خپل واخر کوي. تیم او مسمون اغا ماغه چرتی کومکی نه چرتی میګ نه په خبر.
بل لوري ته د خوز د معلولین او شهیدانو امیر نقیب الله زلان د معلولین ستونزې او غوښتنې منی او له افغان حکومت معلولین ته د خپل قانوني حقوق او امتیازات د ورکولو غوښتنه کوي.
دوی ستونزې بیان کړي، البته د معاشات ستونزې یاد کړي چې خوشبختانه موږ د شپږ میاشت معاش ورته والا کړی ده او ځینې نورې ټولنیزې ستونزې چې په ټولنه کې دوی ورسره لاس او ګریوان و هغه یې بیان کړي. موږ د دې ستونزې راواخیستې، د ولایتي مقام رهبرۍ په ګډون به له مرکز سره هم شریکې کړو تر څو پورې چې وسوي د دوی ستونزو ته به د حل لار پیدا کړو.
په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د دسمبر 3 د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال مانځل کیږي چې په دې هیواد کې د معلولینو شمیر 1 میلیون کسانو ته رسیږي. د خوست د چارواکو په وینا په دې ولایت کې هم خواوشا 5500 ملکي او پوځي معلولین ثبت دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. هر کال د ټولی نړۍ غوندی پڅیر په پا پاکستان کې هم د نومبر ل 15مې د دسمبر تر لسمې پوري پر شجو د هر ډول تشدد او جنسي تیریو خلاف شپاړه سورځي د کمپاین په توګه لمازل کیږي. دا ځل هم دا کمپاین روان دی. د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زموږ همکار فرخنده اسد په دې اړه خبرې کړې دي. نو راځي چې واورو تاندې هلي اونیز خبرونه.
تاندې هلي
هر کال د ټولې نړۍ غونډې په پاکستان کې د نومبر د 15مې نه تر لسم دسمبر پورې پر ښځو د هر قسم تشدد او د جنسي تیري خلاف شپاړس ورځې مهم لمانځل شي. په دې شپاړس ورځو کې په خیبر پختونخوا کې هم بیلابیل د پوهاوي پروګرامونه کیږي. دا چې په پاکستان کې پر ښځو د تشدد او د جنسي تیریو پر وروستیو پیښو او د دې پر ضد پر قوانینو کارپوهان سوایي په دې پروګرام کې پرې خبرې کوو. د ټولی نړۍ غونډې په پاکستان کې هم د ښځو پر وړاندې د تشدد ختمولو شپاړس ورځې مهم روان دي چې هر کال د 15 نومبر نه پیلېږي او تر 10 دسمبر پورې وي. په پېښور کې هم د ښځو د حقونو لپاره د غیر سرکاري ادارو ځینو ښځینه او کارکوونکو د نومبر پر 15 یو لاریون وکړ. دوی په خپلو لاسونو کې داسې کتبی نیولې وې چې پرې پر ښځو د تشدد خلاف نارې لیکل شوې وې. د دغه لاریون وروسته د ښځو د حقونو غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن یوې مشرې سایما منیر مشال راډیو ته وویل سږ کال دوی پر ښځو د تشدد په اړه شمیرې نه خپروي. نوموړې وایي باید د غیر سرکاري ادارو زیات پام پر ښځو د تشدد مخنیوي اړخته وي.
دې ځل شمیرې مونږ یا د ښځو خلاف تشدد چې کم شمیرې مونږ لاغونډو کنه یو کینو کنه دې ځل مو نه دي کړې ولې چې دا ستیر یو لس کالو شو یو لس کالو نه دا هر کال دا شمیرې مونږ خلکو ته راکو پالیسی سازو ته راکو خو په دې عمل نه کوي سب اکشن نه اخلي نو هغه شمیرې به څوک هغه به څومره شمیرې چې دي مونږ خلکو ته ورکو نو او دا شمیرې چې د استاد پولیس نه ملایږي په خپل جرنلستان دا شمیرې چې دغې سره نو مونږ ته په کار اوس دادې چې اوس مونږ پریکټیکلی یو اکشن کې راشو پروټیسټ کو احتجاج کو چې خدای ته ومنه دې کې سو کې ګنې دا خزې دا جنې کې هم دغه سې سیکچولی ایکسپلویټ کیږي بعد د ایجنسی استحصال بوم کیږي جنسی تشدد بوم کیږي او باقي هر رنګه تشدد بوم کیږي په دې کو تاسو دا غي په دې فریاد غوږ نه کیده.
بلخوا په سواد کې د یو غیر سرکاري ادارې دی اویکننګ امشر عرفان حسین مشال رډیو ته وایي سږ کال یوازې په سواد کې د جنسي تیری درې او د کورنۍ تشدد 215 پیښې مخې ته راغلي دي.
دا د کم شکر چې د امشر په دې 2020 کې کم راغلي دي کله؟
ها
د دې د ریټ کې څه رپورټ شوی دی؟
ها
او
عرفان حسین دا هم وای پر ښځو د تشدد د دوی مرګ ته د خودکشۍ نوم ورکول او پر دوی د جنسي تیری داسې یو شمیر پیښې ځینې وختونه نه رپورټ کیږي.
کیسونه وغیرہ په پولیس ته باندې رپورټ
کیږي.
بل دا چې لکه د بیا د لګړو چې د حالت له پټې د کورونا د بستر شو او د وایلنس د کیسونه چې د آل ایریا شانتې برقرار د تشدد ته چې دي موږ هم سره یو واقعیا شوې ده هر رپورټ شوې هم نه ما د میډیا منګر سره د ما د تصور سره ما د میډیا منګر سره هم شیر کړو او کیس ام رپورټ کړو او
سلامپور
خبر بالکل رپورٹ پولیس ہر چا سر کانٹیکٹ کرے پیو سر ٹول سر رپورٹ خبر اسپیشل برانچ
د سوات اتلس کلنا سیماناس مشال رادیو ته وای دا د تیار لسکالو وا چې مور پلار یې واده وکړو او درې کالې د سخرګنې کرا په وهلو تیر کړل
بس زم کو دا کالو خراب دې کې آی او کو ورکوټي هم دې واده چې بیا خو هغه په خپل باندې تقریبا تقریبا دا وړې نه مودو شو
پختنا خیبر ضلع په کرنخیل سیمه کې یو هلک او جنۍ د خوښۍ د واده پر مسله په ډزو وژل شوې دي او د ځینو راپورونو له مخې دغه جنۍ بغیر د جنازې خاورو ته سپارل شوې. له دې وړاندې د تیر مئی میاشت کې په شمالي وزیرستان کې درې جنکۍ له هغې وروسته د تره یو زوی وژلي چې په ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې وه. په ځینو راپورونو کې د وژل شوو جنکو شمېره دوه ښودل شوې ده. د جنوبي وزیرستان یوه خبریاله رضیا مسعود وایي په تېره میاشت کې په وزیرستان کې د پد په نوم د وژنې یوه پیښه وشوه او معلومات یې پټ وساتل شول.
خبر بنے گا
د صوبے د واکمن پاکستان تحریک انصاف د صوبائی اسمبلی غړی شعبان وای وی په صوبہ کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو په اړه پر قوارینو کار کوي چې پکې د ماشومانو جنو د ودغلو د مخنیوي پر ښځو د تیزاب پاشلو د پیښو د مخنیوي او نور قوانین شامل دي.
نو هغه ډومیسټک وایلنس والے چې کم کیسز لري شوی دي هغه ته موږ څنګه څه سټریټجی جوړولی چې موږ هغه ته داسې پروټیکشن نمبر کو لاغې ته پاره غبولو هیلپ لائن هم کومګا سوشل ویلفیر ډپارټمنټ بل هغه اکټیو شو او زموږ پولیس کې کم دي هغه هم موږ الګ شانتي ویجیلنس کړی دي چې بل تاسو به کم دي کې هم تاسو لاک ډاون کبې تاسو به یو هاف ټو میک شور چې د دې ایریا کې ځانونه سره خاص پر باندې چې کم مزه کې مطلب ابیوزر چې کم دي هغه سره یو ابیوز دی یو وکټم کور کې سټک اینڈ لاک ڈاؤن د بچې نه بهر هغه سره ایکسس نشته دي چې څنګه مخ کیو نو دا دی کومګا د هیلپ لائن بل
په خیبر پختونخوا کې ښځو ته په وراثت کې د حصې ورکولو قانون په 2019 کال کې منظور شوی خو د کورنۍ تشدد خلاف بل په 2019 کال کې اسمبلی ته وړاندې شوی او تر اوسه نه دی منظور شوی. صوبایي حکومت ته هم وایي په قبایلي سلو کې د پولیسو نظام فعال کوي خو د ښځو د حقونو کارکوونکي وایي باید دغلته د ښځې هم په پولیسو کې برتی کړی شي. د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلی غړي بصیرت خان مشال ریډیو توای په موجوده نظام کې په قبایلی ضلعو کې وي خزلا تاڼې ته د خپل کومې مسلې لپاره تلل یو مشکل کار دی.
نو کیسه چې پورته کې چې موږ ایم پی ایس خپل مسکې کینو نو اوس هغه اویر نشته کې په لیول باندې خبر او کوم ټیک شو قبایل په لیول باندې دا خبر کوم او زما دا بار بار هر ټولنه کې زما دا غي ما ریکوست چې موږ ته فیمل پولیس راکې موږ ته هر ډپارټمنټ کې فیمل راولې ٹھیک شو یو زنانا په زنانا مسائل باندې ډېر ښه پوهېږي مرته به یو داسې مسلې چې په سړی ته نشم ویلې او که زه یو ښځې سره کینم نو په دو ورډس کې به ما باندې ښه پوه شي هغه به مخکې وړی شي. نو ښځه خو به ما خپل چې کوم د سیک خیبر ډی پی او نو ما هغه ته وی چې زما یو فیمل ته چې مسلې او هغه تاسو نه راځي ما زه یو ایم پی ای م چې زه راځم نو دلته دا تاسو چې کوم بیهیویر دی میل بیهیویر دی ډونټ ایون نو چې هاو ټو ټاک ټو می نو زما یو لوکل ښځه به دې سره څنګه ډیل کوي اب خپل پرابلم څنګه بیانې زه خو به دایم چې که داسې ډومیسټک وایلنس دی اګینسټ کرا زوم په کاته چې موږ په هر ډپارټمنټ کې داسې چې موږ د فیمل ورکرز چې کوم دي موږ ته لوکل اویلیبل شي انسټډ اف دغه مو چې هیومن رائټس یا داسې دغه عمومي کمیشن ولې دی نو چې موږ سره شته کسان په خبر ته اکسس ما زما نه نه په خبر ته څنګه اکسس کا نو نه لکه اغه ویر یو شی یو پریکټیکل سټپ لک ډیفرنت دی.
په پاکستان کې له ښځو او ماشومان سره د جنسي تیریو د پیښو پر ضد د نومبر په 3 په اسلام آباد کې وفاقي کابینې د یوې قانوني مسودې منظوري هم ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پیښو کې ککړتن به له جنسي صلاحیته محرومولی شي یا ورته د اعدام سزا او یا هم ټول عمر قید کېدلی شي. خو قانون پوهان وایي د ښځو د حقونو او د بشري حقونو د سرغړونو خلاف قوانین شته خو باید چې د دغې عملي کولو ته خاص پام وشي. د پاکستان سپریم کورټ بار غړي او قانون پوه نور عالم خان یې په اړه مشال ریډیو ته وایي
رول آف لا چې د افغانستان رول آف لا مطلب دې هغه د دې جرم سره څه تعلق دی زمونږ دلته کې څوک مطلب کې جوړې شوې حاکمه ده ظالمه ده مضبوط دي د دولت په بنیاد باندې یو چې دی غریب دریم سوچ دا هغه شو چې موږ چې دی ځینې چې دا یې کړی دي چې فیمیل چې دا چې دی فار د پاپا د انټرټینمنټ زموږ چې سوچ او راتاو چې یو یې غوښته چې فیمیل چې دا کم زنانا دا کم تور فرې دا هغه پاره کې چې دی د دې نه علاوه زموږ بل سوچ دی کېږي دا یو غلط سوچ دی چې د انټرټینمنټ نوم چې دی هغه فیمیل ته ورکړي دوه طبقې دي یو تخکاری وي او یو
داندے ہلے
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈ ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
لکه د زنانو طرف له خو ډیر خو ریسپانس ماته روان دي
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تلي
زه باقاعده الیکټریک پرسن په هغه باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال لاړیونه
تاندے ہلے
اوریدن کو دعوت دی انہیں تاندے ہلے پروگرام چتا سواورت ز فرخندہ اسد درنا اجازت خواڑم د خدای پاما
ہم سفر کم کنا رہ پر کم کنا ہم
په مذهب دې هم سفرې کم کنا یو خلې ران مخ کې دې رهبرې کم کنا مذهب دے ہم سفرے کم کنا یو خلیرا